په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین یې نقض کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت دې راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وایي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرخطونو لوېدلې، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشري حقوقو ناورین دوام لري. د هيومن رائټس واچ د آسیا څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس او ګریوان دي چې په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دي. میرمن ګاسمن دغه راز ویلي د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، یو دا چې بې وزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او ورسره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې اعدامونه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې دي. ایران په دې برخه کې تر ټولو مخکې شوی او ورسره هغه هیله چې نړیوالو ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم له منځه تلو سره پیدا شوې وي تتې شوې دي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلنډر راپور کې چې نن د مې په 14 خپور کړی ویلي چې له چین پرته په نور نړۍ کې د 1,300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د دریو هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. روسیه نن ویل تر اوسه په دې اړه چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو موافقه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب شوې د اعتبار موده بل سبا د مې په 14 پای ته رسیږي وغځوي کنه. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن خبرلاند ته وویل چې په دغه موافقه کې د دوی د برخې په اړه ډېرې پوښتنې تر اوسه بې ځوابه پاتې دي چې د ده په وینا موږ باید په اړه پرېکړه وکړو. د دغې موافقې له مخې د اوکراین غلو صادراتو ته اجازه ورکول کیږي او همدارنګه د تفاهم له مخې د روسیې د خوړو او سرې د صادراتو مخه هم نه نیول کیږي. روسیې په کراتو ګواښ کړی چې له دغې موافقې به ووځي او ادعا کړې چې د دوی د خوراکي موادو د صادراتو په وړاندې خنډونه تر اوسه نه دي لرې شوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې په خوست کې په یو کور کې چاودنه شوې چې د سرچینو په حواله کېدای شي د پاکستان د بې پیلوټه الوتکې د میزایل برید وي. د خوست د امنیت قمندانې ویان وایي
پیښه تقریبا سهار 3 بجې د اسماعیل خیل ولسوالۍ مربوطات کې رامنځته شوې ده، خو له معلومه نه ده چې پیښه د څه شي له امله رامنځته شوې ده. هغه ډرون پیدای په کور کې چاودېدونکي توکي دي او کچا برید پرې کړی دی. د دې په اړه پلټنه روانې دي په پیښه کې دوه ماشومان.
دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره وڅېړو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشري حقونو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریځ غوره کړي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقدامات ونشي ښایي وضعیت له دې هم بدتره شي. او د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د وروستي راپور په باب هم واورئ چې وایي په 2022 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو کچه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ازادي راډیو خبری مجله او ری هم د شپه مو د ازادي راډیو په فیسبوک پانه کې هم په ژوندۍ باندې لیدلې او کتلې شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په خوست کې په یو کور کې چاودنه شوې ده چې د سرچینو په حواله کېدای شي دا د پاکستان د بی پیلوټ الوتکې د میزایل برید وي. په چاودنه کې د کور خاوند ته چې څو کاله مخکې د وزیرستان له قبایلي سیمې څخه خوست ته کډه شوی و زیان نه دی اوښتی، خو څلور ماشومانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړې ده، نور جزئیات به ترې واورو. تکل صاحب، د دغې چاودنې یا د ډرون د برید په اړه څه ویل کیږي؟
مننه. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په بارام خیلو کلی کې نن نیمه شپه د یو دینی عالم په کور کې چاودنه وشوه چې د سرچینو په وینا ښایي د پاکستان لخوا د ډرون برید وي. د پاکستاني طالبانو د تحریک یوې سرچینې ویلي چې دا چاودنه د بی پیلوټه الوتکې یا ډرون د برید نتیجه وه. سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په برید کې د وزیرستان اوسیدونکی دینی عالم مفتی فاروق په نښه شوی دی. په خوست کې ولسی سرچینې هم دا خبره تاییدوي. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکو بیا دا احتمال نه دی رد کړی چې دا بد د ډرون برید وي، خو د امنیت قومندانۍ ویان مستغفر ګربز ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی څېړنې کوي.
بله تکل صاحب، سره لکه چې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویاند
د اسمن خیر ول سره مربوطه فکر مسته شوی دو، خو معلومه نه دوی چې پېښه ده چې له مالر مسته شوی دو. آیا ډرون پرې ده په کور کې چودې دن کې تو کې دی او کچا بریت په کړه ده د دې پاړه په لټنه روانې دي. په پېښه کې دوی مشرمه شهید شوی دي او مشرمه یو نشم زخمی شوی دي.
د ښاغلي ګوربز په وینا په چاودنه کې مفتي فاروق ته زیان نه دی اوښتی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مفتي فاروق وزیرستانی کډوال و چې له اتو کلونو راهیسې په دې کلي کې امامت کوو. په 2014 کال کې وروسته له دې چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې له هغې ډلې په وزیرستانونو کې د ضرب اسب په نوم پوځي عملیات پیل کړل، له 1 میلیون ډیر ملکي وګړي له خپلو مینو بې ځایه شول. په دې ډله کې زرګونه وزیرستانی کډوال خوست ولایت ته کډه شول او له هغه وخته هلته استوګن دي چې مفتي فاروق هم په همدې ډله کې دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د تیر کال په مرغومي میاشتې ګواښ کړی و چې که په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي حملې دوام وکړي، نو د پاکستان پوځ به په افغانستان کې د دې ډلې پر پټنځایونو او سنګرونو عملیات وکړي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو بیان کې سخت غبرګون وښود او ویل چې افغانستان بې څښتنه نه دی. په بیان کې ویل شوي و چې طالبان د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع ته چمتو دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې پاکستان په افغانستان کې نورې هوایي حملې هم کړې دي. د 2022 کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویل چې په کابل کې د پاکستان د هغه مهال سفیر منصور احمد خان احضار کړی او په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستاني الوتکو د بمباریو په اړه هغه ته یادداشت سپارلی و او دا پیښې غندلې وې او غوښتنه یې کړې وه چې داسې پیښې دې بیا نه تکرارېږي. د خوست ولایت په سپیرې او تڼیو ولسوالیو کې د وزیرستاني کډوالو په دې بمباریو کې د ولسي سرچینو په وینا لږ تر لږه 1.5 تنه یا حتی تر هغه زیات کسان وژل شوي وو او له 100 زیات نور ټپیان وو. همدارس د کونړ ولایت په شلتن ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بمبار خبر ورکړل شوی و چې په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه وژل شوي وو. البته دا د هغه وخت معلومات دي. نورې سره پاکستاني چارواکو د اوسنیو او پخوانیو حملو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
بله احمد تکل، تاسو نه مننه. د سیاسي چارو شنون کې شفیق هم درد هم له کاناډا سره وصل شوې ده د فیسبوک پانی لري. هم در صاحب خبرونه ته خراغلاست کته هم د خوست د امنی قومندانۍ ویاند ویل دي چې د دغه پیکه په اړه څېړنه کوي، خو څومره احتمال شته چې دغه برید د پاکستان له خوا شوی او هغه هم د پاکستان د ډرون برید وي؟
سلامونه قدرمن نوری صاحب تاسو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان فضایي حریم چې دی هغه د اوسني نظام یا رژیم په کنټرول کې نه دی. تر دې پخوا هم د اوسني رژیم د دفاع وزارت لوی درستیز دا خبرې کړې وې چې د دوی دغه هوایي حریم چې د دوی په لاس کې نه دی، نو په دې اساس باندې دغه کومې دعوې چې شوې دي، زه فکر کوم چې پخوا هم دغه کارونه شوي وو لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته درلودله، نو په دې اساس باندې ویلی شو چې د منطقې هیوادونه حتی د نړۍ ځینې هیوادونه کېدلی شي په دغسې بریدونو کې یا په دغسې حملو کې لاس ولري، او دا لرې د شک پرته خبره نه ده.
بله، همدرته دا یو حساس موضوع هم د تاییدولې ګمانم چې د دواړو لپاره ګران وي، هم د پاکستان د حکومت لپاره او هم د طالبانو لپاره. د پاکستان د حکومت لپاره به د دې خاطر باندې چې وایي اعلان کړي چې دا برید د افغانستان د خاورې دننه کړی، ممکن اعتراضونه راوپارول شي، او د طالبانو د حکومت د حیثیت او اعتبار لپاره هم دا یو حساس موضوع ده چې د خاورې دننه ولې باید یو بهرنی هیواد برید وکړي. په دغسې یو وضعیت کې خلک هم اتمن ویریږي چې کچېرې دوی امنیت خوندي نشي او هر څوک راشي بریدونه وکړي، د طالبانو مسؤلیت څومره دی چې باید خلکو ته دقیق معلومات ورکړي؟
د طالبانو مسؤلیت دوی ځانته دولت وایي، همدغه دی چې څه چې په اوسني حالت کې تیریږي هغه باید رښتیا رښتیا و خلکو ته وایي. لکه دفاع وزیر یا لوی درستی چې دا خبره وکړه چې هوایي حریم یې په لاس کې نه دی، داسې حملې چې کېږي، داسې بریدونه چې کېږي چې مخکې هم وشول او د خلکو نه باید پټه نه شي، هغه څه چې په خلکو باندې روان دي یا د کوم حالت سره چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خلک مخ دي، چې دغه طرف نه مستقیم کله تیری کېږي، زه فکر کوم خلک باید په جریان کې واچول شي، خپل اعتراض په دې اړه باندې که هغه رسمی وی او که غیر رسمی وی باید وړاندې کی، او دا خبره که څومره پټه پاتې کیږي زه فکر کوم داسې حملات به نور هم چې دا غ ډیریږي، او د خلکو انزجار او د خلکو تشویشونه او د خلکو کرکه به له دې نظام نه او له دې حالت نه چې دا نور هم ډیریږي.
پاکستان حکومت په کراتو کراتو د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې ده چې باید د ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو د مشرانو په وړاندې دوی باید جدي اقدام وکړي. هغه دا چې دوی وایي د دې ډلې مشران د افغانستان خاورې دننه دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. له دې مخکې هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ ورته اداوې شوې کله چې د طالبان په وسلواله مبارزه د پخواني نظام په وړاندې مخته وړله. څه فکر کوئ چې آیا د دوی ترمنځ که چیرې د پاکستانی طالبانو دغه پر سر راپورته شوې لانجه حل نه شي، آیا دا به نوره هم پراخه شي د کابل او د اسلام آباد ترمنځ پر یو لوی کړکیج بدله شي؟
زه فکر کوم چې د جی جی پي موضوع ډیره یو پیچلې او مغلقه موضوع ده. د طالبانو د اوسني رژیم ډیری مشران چې دي هغه د پاکستان د حکومت سره په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري، د دوی فشار د ټي ټي پي په مشرانو باندې شته دی، لیکن په لاندې صفوفو کې د دوی فشار چې دی هغه نتیجه نه ورکوي، ځکه هلته یوه ایډیالوژي موجوده ده. د ایډیالوژۍ له مخې په تیرو شلو کلونو کې همدغه خلکو د ټي ټي پي د دغه رژیم سره اوږه په اوږه مثلا دلته مبارزه کوله، نو په دې اساس ډیره ورته ګرانه ده چې په لاندو صفوفو کې دې تغیرات راولي یا په هغوی فشار وارد کړي یا د هغوی کومې پالیسۍ چې دي هغوی ته غاړه کېږدي. نو په دې اساس باندې کوشش ډیر روان دی، د دواړو طرفو نه د خبرې وشولې. په کابل کې زمینه د دې مساعده شوله چې هغه د جنرال فیض حمید ټول سره راټول کړي او تر یو حده پورې خبرې مخکې لاړلې، لیکن تر هغې وروسته چې کله هلته حکومت راوپرځول شو په پاکستان کې خبره خدا شوې وه، جنرال فیض حمید دا کړې وه چې دغه د ټي ټي پي ټول کوم غړي چې دي یا جنګیالي چې دي هغه به بیرته په دې قبایلي سیمو کې میشت کېږي، لیکن اسې ونه شوله او خبره بیرته د مشکلاتو سره مخ شوله او پاکستان کې بحران دی. نو زه فکر کوم چې فشار موجود دی، لیکن په لاندو صفوفو کې نتیجه نه ورکوي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکې شفیق همدرد،
سلامت اوسه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو اقداماتو په وړاندې چې د بشری حقوقو قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي یو ثابت دریځ غوره کړي. دغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد په اړه نور جزئیات راسره شریکوي. هیواد صاحب مهرباني.
مننه نور صاحب، تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په سیمه ییزه کچه اړتیاو ته د انعطاف د منلو تر څنګ د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د حقوقو کړنو په وړاندې چې د دې سازمان په وینا د بشري حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقصوي ثابت دریځ غوره کړي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په آسیا کې د بشري حقوقو د څار سازمان د مرستیالې پاتریشا ګاسمن په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو وروستۍ څرګندونې د دې سازمان د ادارو ترمنځ د ګډوډۍ او نه همغږۍ د تورونو لامل شوې دي. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او همدا ډول د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یادونه شوې او ویل شوې چې ځینې نارینه کارکونکو ته اجازه ورکوي چې کار وکړي، په داسې حال کې چې ښځینه کارکونکي د کار کولو اجازه نه لري. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د راپورونو له مخې په دوحا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو په وروستۍ غونډه کې په دې هوکړه شوې چې د بشري حقوقو په برخه کې تر پرمختګ پورې به د طالبانو له رسمیت پیژندلو پرته ورسره تعامل ته دوام ورکړي. خو د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي چې که د بشري مرستو د اوسنۍ بودیجې کچه لوړه نشي، دا ټول کارونه کمه معنا لري او د ډیرو مرستو له لاسه ورکول به ډیر افغانان نور هم بېوزله او له لوږې سره مخ کړي. د بشر حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان لا هم د نړۍ له یو تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی او دغه هیواد پر درېمه برخه اوسیدونکي د خوړو خوندیتوب نه لري او همدا ډول 850,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې هم په یو اعتراض یا غونډه کې په ملګرو ملتونو نیوکه کړې ده چې د افغان ښځو لازم ملاتړ نه کوي. په کابل کې د دې شبکې ځینو غړو چې په یو سرپټي ځای کې شعارونه ورکړي، د ملګرو ملتونو یو غوښتي چې له طالبانو سره تعامل ونه کړي. د دې شبکې یوې غړې محبوبې حبیبي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
ما جمع شدیم تا صدای خود را به گوش جهان
موږ راټول شوي وو چې خپل غږ نړۍ او نړیوالو ته ورسوو او په ملګرو ملتونو غږ وکړو. شاید افغانستان وضعیت یوازې یو انساني فاجعه نه، بلکې د بشري حقوقو یو ناورین هم دی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي او د دې ارزښتونو د ترلاسه کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
تعهد خود به این ارزش‌ها در عمل اقدام کنند.
د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو نقضول رد کړي او پر ښځو بندیزونه لګولي د هیواد داخلي مسله بللې ده. خو د بشري حقوقو د څار سازمان په نوي راپور کې راغلي دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډیرو نړیوالو مرستو ناڅاپه له لاسه ورکول د لومړني ناورین لامل شو. خو د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکو ځپونکو سیاستونو لکه د ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته حالت نور هم خراب شوی دی. دغه سازمان په وینا په افغانستان کې روان ناورین د ملګرو ملتونو په اوږه دوه حیاتي او نه پخلاق کېدونکي مسؤلیتونه تحمیل کړي چې هغه له اړمنو کسانو سره مرستې کول او همدا ډول په طالبانو فشار راوړل دي چې د بشري حقونو سرغړونه ته د پای ټکی کېږدي. مننه.
بله همایون هیواد، مننه. بیا هم په افغانستان کې د بشري وضعیت پر موضوع کې تم کیږو. د سره صلیب او سره میاشت نړیوال فدراسیون دغه راز په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه ښودلې او ویلي که چیرې دغه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقدامات ونه شي نو ممکن وضعیت به دې هم بدتر شي. نور به له خپلې همکارې فریده سیال واورو. مهرباني.
سلامونه نوري صاحب، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان له 4 ولایتونو په 3 کې خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې د هیواد له څومره پراخ بحران سره مخامخ ده. د راپور چې تېر شپه ناوخت خپور شو، په کې لیکل شوی دی چې داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال ده، د دې هیواد 2/3 وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په ټول افغانستان کې په ټولیزه توګه د خلکو اړتیاوې هم زیات شوې دي. د سره سلی په اوسري میاشتې نړیوال فدراسیون په راپور کې زیاته شوې ده چې روان بحران پرله پسې وچکالۍ په بېلابېلو سکټرونو کې د بشر دوستانه اړتیاوو ډېرېدل، پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي کمی او په روغتیا برخه کې د ضرورتونو ډېرېدل لا پسې زیات کړي دي. دا سازمان وایي خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي دي او خلک مجبور شوي دي چې د پخوا پرتله ډېر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د راپور اخیستو وسط په وروستیو دوو کلونو کې شپږ چنده زیات ښودل شوی دی. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نشي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. راپور کې یادونه شوې ده چې د اوبو زیربنا، پایښت لرونکې کرنې، همدارنګه د ژوند د چارو سنبالښت، د جندر د پالیسۍ اصلاحات او لوی اقتصادي ثبات کې د پام وړ پانګونو ته اړتیا ده. خو د سره صلیب او سری میاشت نړیوال فدراسیون وایي چې سره له دې چې بحران پراخ دی او دوی د کمیدو خلکو ته د مرستو رسولو په خاطر د اتیا میلیونو ډالرو غوښتنه کړې، مګر یوازې 8% یې لاسته راوړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې داسې مرستې ورته نه دي رسېدلې چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د هلمند یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوې په راپور کې واخیستل شي وایي چې هغه اوس مهال په یو نړېدلې کور کې اوسېږي. هغه وویل چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او باید مرسته ورسره وشي. همدارنګه هغه نیوکه کوله چې د مرستو په ویش کې هم ځینې طالب چارواکي لاس لري. یو بل اوسېدونکی د اورزګان دا وایي چې طالب چارواکي د مرستو په ویش کې لاس لري او دوی دغه کمې مرستې چې راځي خپل جیبونو ته اچوي او یا هغه چاته ورکوي چې د طالبانو خپلوان وي او خور غریب ته دغه مرستې نه رسېږي. افغانان داسې مهال د مرستو غوښتنه کوي چې د سره صلیب اوسري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د هغو خلکو شمېر چې مرستو ته اړتیا لري د ریکارډ تر کچې رسېدلی او 28.3 میلیونه افغانان چې ډېرې ښځې او ماشومان دي له بېوزلۍ سره مخ دي. داسې مهال چې په 2022 کال کې دا شمېر 3.4 میلیونه او په 2023 کال کې 10 میلیونه و. پرون د بشري حقونو د څار سازمان هم یو راپور کې ویل چې د افغانستان له 3.2 برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس او ګریوان دي چې په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره 8,05,000 ماشومان هم شامل دي. نوري صاحب.
بله فریده سیار، تاسو نه مننه. او اوس به هم د حج د فریضې موضوع ته مخه کو. یو شمیر افغانان چې په ایران او پاکستان کې اوسي د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته د تلو لپاره باید دوی ته هم اسهمیه ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې په دواړو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو ته د حج اسهمیه هم په پام کې نیولې ده. نور په دې
سلامونه نوری صاحب تاسو ته اوریدونکو او ټولو لیدونکو ته. د طالبانو حکومت ارشاد حج او اوقاف وزارت د حج مراسمو لپاره د زیارت کوونکو لومړنیو کارونو پیل خبر کړی دی، خو په ایران او پاکستان کې ځینې کډوال غواړي چې دوی ته هم په دې کې برخه ورکړل شي. پاکستان کې میشت افغان کډوال سمیع الله ویلي چې غواړي سږ کال حج ته ولاړ شي ځکه تیرو کلونو کې د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستان څخه کډوال شوی دی. اوس چې اقتصادي وضعیت په پاکستان کې یو څه ښه شوی دی، غواړي چې حج سهمیه ترلاسه سکری او حج ته ولاړ سي. همداسې له ایران کې هم بل میشت افغان کډوال محمد ناصر غواړي خپل کاکا له ایران څخه عربستان ته د حج د مراسمو لپاره ولېږدوي او دوی هم د سهمیې غوښتونکي دي. د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویاند فضل محمد حسیني د خلکو غوښتنو په اړه ازادي راډیو د پوښتنې ته هم ځواب ورنه کړ، خو نږدې دوه اونۍ مخکې د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب ویلي چې سږ کال افغانستان دریج زراتنو سهمیه ورکړل شوې چې دوی په ایران او پاکستان کې هم د کډوالو ته ونډه په پام کې نیولې ده. همداسې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ادا کوي چې همدا اوس د پاکستان پېښور، اسلام آباد او کوټې کې او د دې ترڅنګ د ایران په تهران او زاهدان کې د دوی د کډوالو د اتشو لخوا هشته د تلونکو افغان کډوالو نوملیکنه روانه ده، خو په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د سهمي دیور کړې پاره دوی څه نه دی ویلي. همداسې د کډوال د طالبانو حکومت ویلي چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ 2 میلیونه افغانان کډوال دي چې 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې میشت دي او متبقي نور هم په ایران کې میشت دي.
مننه کور ودان اوس پر اسو په نړۍ کې د اعدامونو په باب د امنیسټي انټرنیشنل یاد بخنه د نړیوال سازمان د ورستي راپور موضوع ته امنیسټي انټرنیشنل په 2022 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې ویلي دي امنیسټي انټرنیشنل په دې هیواد کې اعدامونه په هغه شکل باندې عملي کیږي چې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. نور به په دې ویډیوي راپور کې واورو او وګورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې د اعدامونو کچه په وروستیو 5 کلونو کې خپلې وروستۍ کچې ته رسیدلې ده. د دغه سازمان په خبره په 2022 کال کې په 10 هیوادونو کې 833 کسان اعدام شوي چې دا شمیر د 2021 کال په پرتله 53% زیاتوالی ښیي. خو ریښتینې شمېرې ظاهرا تر دې ډېرې زیاتې دي، ځکه ویل کېږي چې په 2022 کال کې یوازې زرګونه تنه په چین کې اعدام شوي دي. په ایران کې بیا په 2021 کال کې د اعدامونو شمېر 314 و چې دا شمېر په 2022 کال کې 1516 ته رسېدلې ده. دوه نارینه د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په دار زړول شوي دي. دوه تن نور بیا په وروستیو اعتراضونو کې د لاس لرلو په تور په جنوري میاشت کې اعدام شوي دي. دا کسان وروسته له هغې اعدام شول چې مسها امینی د حجاب نه مراتولو په تور په توقیف کې مړه شوه او له دې امله په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ایران د اعدام جزا ته د سیاسي ځپنې د وسیلې په توګه دوام ورکړی او دا کار قومي لږکي هم ځپي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې هم د اعدامونو لړۍ بیا پیل شوې ده. د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په سویل ختیځ فراه ولایت کې یو سړی د خلکو په مخ کې په دار وزړول شو. په دې کس باندې د وژنې تور و. بلاروس یوازینی هیواد دی چې په 2022 کال کې پکې د یو بندي د اعدام خبر ورکړل شوی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبره د قزاقستان په ګډون شپږو هیوادونو د اعدام د جزا قانون لغوه کړی.
خبری مجله اوری او اون اوس به لخپل سپورتی خبری آل بختیار ساحل نه د سپورت له ډګر له ورستیو مهمو پیکو خبر شو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا هیواد پر وړاندې د راتلونکو درې ورځنیو سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شاهدي لوبډل مشر دی. ورسره په لوبډله کې رحمت شاه زرمته، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب الرحمن، نور احمد، عبدالرحمن رحمانی، فضل حق فاروقی او فرید ملک شامل دي. ګلبدین نائب، ضیا اکبر، شاهد کمال، یمین احمد زئی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوي دي. دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په کوربتوب د جون میاشتې په 2، 4، 5 نیټه په یاد هیواد کې ترسره شي. اخوا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښت د زرغون جام په نوم پیل شوې ورځنۍ سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د دې سیالیو پایلوبې ته د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلو لار پیدا کړې ده. پایلوبه به د روانې می میاشتې په 14 نیټه یعنې د چهارشنبې په ورځ د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د میوند په لوبډله کې د افغانستان د ورځنیو ټیسټ لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینوار، نورعلي زدران او وفادار مومند په څیر نوموتي لوبغاړي شامل دي. او د پامیر په لوبډله کې بیا رحمت شاه زرمته، محمد شهزاد، ظاهر خان پکتین، ریاض حسن او ګلبدین نائب په څیر مشهور لوبغاړي لوبه کوي. د دې سیالیو دوه نورې لوبډلې هندوکش ستوري او جونیئر چمپیئنز لوبډلې بیا له مخکې تک پاتې شوې دي. د کرکټ بل خبر د هند غوړ لیګ آی پی ایل په تړاو دی. د یاد لیګ په 2 شپېتمه سیالۍ کې ګجرات لوبډلې هوکړې شول چې سن رایزر حیدرآباد ته د 24 منډو په توپیر ماتې ورکړې او د لومړۍ لوبډلې په توګه پلی آف ته خپل لوبډله ورسوي. د ګجرات لوبډلې مجموعي نمرې تر دې دمه اتلس دي او دوی وکړای شول چې د دویم ځل لپاره پلی آف سیالیو ته لار پیدا کړي. دوی په یاد وروستۍ سیالۍ کې 109 منډو هدف ټاکلی وو او په ځواب کې حیدرآباد لوبډلې یوازې 145 منډې وکړې. په دغه لوبه کې ګجرات ټایټنز ته شوبمن گل سلیزه ووهله او بنشور کمار بیا د حیدرآباد لپاره 15 لوبغاړي وسوځول. په بیګانۍ سیالۍ کې راشد خان او نور احمد د ګجرات لپاره لوبه وکړه خو دوی دواړو کومه وکټ وانخیسته.